د استرالیا د سیدنی ښار په یو ساحل کې د ډزو له کبله لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. پولیسو ویلي چې 2 تنه توقیف کړي دي. ډزې په ځایي وخت یک شنبه ماښامال د هنوکا په نوم د یهودانو په مذهبي مراسمو کې شوي دي. د استرالیا صدر اعظم انتونی البانیز پیښه بوګنوونکې او دردونکې بللې ده. د امریکا د روډ آیلند ښار په براون پوهنتون کې وسلوال کس پرون مازیګر 2 تنه په ډزو وژلي او 9 نور یې سخت ټپیان کړي. چارواکو ویلي ټاکل شوی وه د برید پر مهال د پوهنتون په ودانۍ کې د 2 مضمونو ازموینه واخیستل شي. دا پوهنتون شاوخوا 1000 محصلان لري. پرونۍ پیښه د امریکا په ښوونځیو پوهنتونو کې د ډزو تازه نمونه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس راقچی وایي د افغانستان امنیت په مستقیم ډول د ټولو ګاونډیو له ګټو سره تړل شوی. راقچی دا څرګندونې نن د افغانستان روسیې د ګاونډیو هیوادو د ځانګړو استازو غونډې ته په تهران کې وکړې. په غونډه کې د افغانستان لپاره د روسیې، چین، پاکستان، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان ځانګړو استازو برخه اخیستې وه، خو طالبانو له بلنې سره سره ګډون نه دی پکې کړی. او په پام کې ده د افغانستان د کرکټ له 19 کلنو کمعمره ټیم سبا د ډسمبر 15 له سریلانکا سره لوبه وکړي. دا لوبه چې د 19 کلنو د کرکټ د آسیایي جام د لوبه په لړۍ کې ترسره کیږي د کابل په وخت سهار په 9:30 د دوبۍ د کرکټ په لوبغالي کې پیلېږي. افغانستان په دې لړۍ کې خپله لومړۍ سیالي پرون بنګلادیش ته په 3 وکټو بایللې. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشي. د استرالیا په سیدنی کې مرګونه پیښ شوه ده.
Unfortunately, at least 12 people are deceased at this time. 29 people have been transported.
لکتر لگا 12 کسان وژل شوی او 9 ټپیان دي. پولیسو 2 کسان په دې پیښه سره په تړاو کې نیولې دي. په پاکستان کې مشت افغان کډوال وایي د پاکستانی پولیسو له لاسه په پټه ژوند کوي. د تهران د غونډې په اړه هم تاسو ته ریپورت لرو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رابشو اول مطلب ته. د استرالیا د سیدنی ښار په یو مشهور ساحل کې یک شنبه ماښامال په ځایي وخت باندې په خلکو باندې ډزې شوې دي. په دغه پیښه کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د استرالیا پولیسو ویلي لږ تر لږه 2 کسانې نیولې دي. اسدالله الدین دغه موضوع تعقیب کړي او دا شیبه را سره جزئیات شریکوي. مهرباني.
و ډیره مننه. د استرالیا په سیدنی کې د ډزو لکبله روسي ارقام د 12 تنه وژل شوې دي. د نیو ساوت ویلز د پولیسو کمشنر مل لنیون خبريالان ته ویل چې د بریټ پاړه د دوی پلټنې پیل شوې او په خبره یې هیڅ اړخ به به پلټنې پرې نه کړي.
Unfortunately, at least 12 people are deceased at this time.
دا ویل به د مرغ تر اوسه پورې لکتر لګ 12 وژل شوی. 9 نور د سیدنی اړوند بیلابیلو روغتونونو ته لیږدول شوی. ټپیانو کې 2 پولیس هم شامل دي. د پولیسو په ګډون د ټپیانو وضعیت نازک دی، خو د کنټرول وړ دی. پیخه په ځایي وخت نن یک شنبه د هنوکا په نوم ماښام مهال د هنوکا په نوم د یهودانو په مذهبي مراسمو کې شوې ده. یهودان په دغو مراسمو کې چې له کریسمس نه مخکې ترسره کیږي د 2 ورځو په مخه کورونا او سړکونه په څراغونو او شمو روښانوي. د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرزوګ ویلي تر هغه هغه کسانو وجل چې د هنو کالمړنۍ شمې بلولې. دغه حمله په پراخه کچه غندل شوې ده. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویلي دي چې يهودو ډارونه یا يهود ستیزي دوی ته د منلو وړ نه ده، او په وینا یې دوی په دغه سي پیښو کې له هغوی سره یو موټی ودرېږي. اروپای ټولنې هم په دې اړه باندې اعلامیه ورکړې ده. د بریدې غندلې او ویلي دي چې دوی ته هم دا ډول پیښې د منلو وړ نه دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش او د غراز اسرائیلي چارواکو او خپل استرالیایي چارواکو هم دا پیښه غندلې او ویلي دي چې د دې پیښې پلټنه باید وشي. لا هم د پیښې په سیمه کې چې تازه انځورونه خپریږي پولیس لیدل کیږي، او پولیسو له پیښې یا له ډزو وروسته وویل چې په سیمه کې چاودیدونکي مواد هم موندلي. د برید ډیر اړخونه لا هم روښانه نه دي. دا چې برید چا کړی، انګیزه یې څه وه، مسؤلیت کومه ډله اخلي، دا هغه څه دي چې ممکن وروسته به اعلان شي. خو تر دې مهاله چې پولیس په سیمه کې دي او رسنۍ دا پیښه پوښښ کوي، هغوی په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وایي چې پلټنې روانې دي او شیبه په شیبه به د برید په اړه نوي جزئیات له رسنیو سره شریکوي. تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته
وربش پاکستان ته د خبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې میشته او شمیر افغان کډوال وای په ورسته ورځو کې په دې صوبه کې د دوی د نیولو او ډیپورت لړۍ تر بل هر وخت ده شوې. دوی ادعا کوي چې پاکستانی پولیس ترې د خوشی کولو په بدل کې پیسې اخلي او کوي ور نکړي نو د ډیپورت کمپونو ته انتقالوي. په خبر پختونخوا کې د افغان کډوالو سراسري شورا هم تاییدوي چې د غلطه میشت کډوال تر بل هر وخت تر سخت فشار لاندې دي. دا په داسال کې ده چې د پاکستان په نورو ایالتو کې هم لاله وړاندې د افغان کډوالو د نیولو او جبري ستنولو لړۍ پیل شوې وه. جزئیات په دغه رپورت کې.
د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې میشت یو شمیر افغان کډوال وای تر سند، پنجاب او بلوچستان وروسته په دې ایالت کې هم د کډوالو د نیولو بهیر تیز شوی. دوی ادعا کوي چې پاکستانی پولیس ترې د خوشی کولو په بدل کې پیسې اخلي او کوری نکړي نو د ډیپورت کمپونو ته انتقالوي. د پیښور ښار په بورډ بازار کې افغان دکاندار عباد الله ناصری یک شنبه د دسمبر 14 آزادی راډیو ته وویل
په هر ځای کې یار ځای په ځای چک پوسټونه دي، په چک پوسټونو کې افغانان کوزول کیږي او د پیسو ډیماند کیږي، دومره پیسې ډیماند کیږي چې مطلب شل زره ډیر زره راکه پرې خودل کیږي، کور نه کې ډیپورت کیږي او په یوه زندگی د کور راوته نو شو سوداګانو په ستلې نو شو دکانو حالات خراب دي، د کاروبار حالات بالکل خراب دي.
په پیښور کې میشته بل افغان کډوال هم ورته شکایت وکړو نو موړي د نوم د نخبرې دوه په شرط آزادی راډیو ته وویل
وضعیت ورستر بری په خرابې دوه باندې رګه څنګه چې مخکې په اسلام آباد کې بالکل کارونه هم خراب شوی دي، کور بهر وتل شو د کور بهر وزوم نو یو کس ځان مخکې دیږي چې کم چک پوسټ خو بنوي او کم چک پوسټ والا موم نسی موږ د پیسو ډیماند کوي 20,000 30,000 ان 40,000 روپو پورې موږ ډیماند کوي. نو حالات ورستر بری په خرابې دوه باندې دي.
دغه افغان کډوال وای د نیولو د لړۍ لته زیدو سره د دوی د ملکیتونو بې هم په بساري ډول راخته شوی. د دوی په وینا اوسی کورونه او دکانونه په نیمه بیا هم څوک ناخلي. په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو سرتاسري شورا هم تاییدوي چې دغه لته میشت کډوال تر بل هر وخت تر سخت فشار لاندې دي. د دې شورا مسول بریالي میخیل ازادي راډیو ته وویل لیوي خو سخت جمع او بل خو په خپل وطن کې د ډیر شمیر افغانانو د سرپناه نه موجودیت حق ستونزې دي چې اوس مهالي افغان کډوالو ته د تک پریکړه سخته کړې ده.
بل خو ته سخت یخنی ده، نه خلک زیره واندي او کوم خلک چې ډیر زیات جنا فریاد کوي البته دغه ځین نشته، سرپناه نه لري، تقریبا 80% خلک زمونږ د سرپناه نه لري. دلته جدادونه دي، کورونه دي، پنځمه بیا ته څوک نه اخلي، پنځمه امتحان دي، ډیر بد حالت دي. او محشر راځه ما افغانان باندې دلته او سوګي ته پوښتنه بغیر د الله دربار نه بلی ولاړ
دی. وايي ان داسې افغانان هم شته چې خپل وطن کې ورته اصلي پلانې ټاټو بیلانه دي معلوم. دا په داسې حال کې ده چې دروان کال په اکتوبر میاشت کې د پاکستان حکومت په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د شاوخوا 28 پنګالو د تړلو پریکړه وکړه. په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د سرتاسري شورا مسول بریالي میخیل وویل اوس مهال د پاکستان حکومت د برېښنا او اوبو په ګډون په دې کمپونو هر ډول اسانتیاوي بندې کړي، آندا چې هلته میش افغانان په جماعتونو کې د اودس کولو لپاره هم وبنلری. نو موړي ویل هڅه کوي چې د دې صوبې له مسولینو سره د خبرو اترو لالارې د 2018 کال تر جون میاشتې وخت واخلي، ځکه په خبره په دې موده کې به افغان کډوال خپل کاروبارونه راټول او هوا به هم مات شي. خو د پاکستان دان ورسپانې د دسمبر په 12 راپور ورکړ چې خای پراتلونکو څورزو کې په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ لا شدت پیدا کړي. په دې راپور کې راغلي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د خیبر پختونخوا چارواکي له افغان کډوالو سره په نرم چلند تورن کړي. پاکستان د 2023 کال په سپتمبر کې په بیلابیلو مرحلو کې له دې هیواد د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه وکړه. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي چې له هغه وخت بیا د 2015 کال د نومبر تر اتمې له 1.2 میلیون ډیر افغانان ستانه کړل شوی دي. شنبه د دسمبر په 14 د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر مولوی کبیر په یو غونډه کې غوښتنه وکړه چې گاونډیان دي له افغان کډوالو سره له زور زیاتی ډډه وکړي او هغوی ته د خپل خوښه افغانستان ته د بیرته ستنېدو مناسب شرایط برابر کړي. دا هغه غوښتنه ده چې له دې وړاندې په وار وار د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو ګڼو بنسټونو هم کړي، خو پاکستان نه یوازې دا چې د غوښتنې نه دی منلي بلکې د کډوالو په وړاندې فشارونه لا زیات کړي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي را دی نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه جبا
او کچېر میډال او چغلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ایران د بارونی چارو وزیر وایي د افغانستان د گاونډوي هیوادونو ترمنز د منظم خبرو اترو د میکانیزم رامنځته کول ستراتیژیک اړتیا ده. عباس رخچی د خبرې نن په تهران کې د افغانستان په اړه د سیمه ایزو هیوادونو د استازو په ناسته کې وکړي. نوموړي ویل د ټولو گاونډیانو ګټه د افغانستان په ثبات او پرمختګ کې نغښتې ده. دې ناستې ته په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته هم بلنه ورکړل شوې وه، خو طالبانو په دې ناسته کې له ګډون انکار وکړ. یو شمېر سیاسي شنونکي وایي په دې ډول ناستو کې د طالبانو نه ګډون د ډیپلوماتیک تعامل او سیمه ایزو خبرو لپاره له لاس وتلی فرصت بلل کېږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د سیمې هیوادونه تر بل هر وخت افغانستان په اړه د همغږي او پایدار همکارۍ او چوکاټ ته اړتیا لري، داسې چې په ګډو ګټو او امنیت تمرکز ولري او له مقطعي رقابتونو لرې وي. عباس عراقچی دا خبر یک شنبه د دسمبر 14 په تهران کې د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو د استازو د ناستې په پیل کې وکړي. نو موړی وویل افغانستان امنیت په مستقیم ډول د ټولو ګاونډیو هیوادونو له ګټو سره تړلې ده. هغه د خپل خبرو په یو برخه کې چې د ایران د تسنیم خبری ایجنسی په ایکسپان خبري شوی ویلي د افغانستان د گاونډیو هیوادونو ترمنځ د منظم خبراتورو د میکانیزم رامنځته کول ستراتیژیک اړتیا ده.
از همي روز ثبات
دی وایي د افغانستان ثبات او پراختیا نه یوازي یو بشري اړتیا ده، بلکې د ټولو سیمې لپاره یو ستراتیژیک اړتیا هم ده. د تیرو څو لسیزو تجربو په کار ډول خدلی چې په افغانستان کې امنیت پراختیا او سوکالي په مستقیم ډول د ټولو گاونډیو هیوادونو له ګټو سره تړلي. له همدې امله به بيځای نه وي کې د فارسي ژبي پاکستاني شاعر اقبال لاهوری په چیر او وایو چې د ټولو سیمې ګډ راتلونکي د افغانستان له راتلونکي سره تړلې ده. نو موبلی ټینګار وکړ چې له سیمې بهر پرېکړې د سیمې د هیوادونو ستونزې نشي حل کولای او نه هم ثبات رامنځته کولای شي. هغه وویل له همدې امله ایران تل د افغانستان په اړه په هر ناسته کې د ګاونډیو هیوادونو په رول ټینګار کړي او باور لري هغه هیوادونه چې له افغانستان سره ژور تاریخي، کلتوري او اقتصادي تړاو لري په همکاریو کې بنسټیز رول ولري. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې په دې ناسته کې د پاکستان د لومړي وزیر، د روسیې او ازبکستان د ولسمشرانو، د غراز د چین، تاجکستان، ترکمنستان، د بهرنیو چارو وزارتونو استازو ګډون کړي. په ایران کې د پاکستان سفیر محمد مدثر په خپل ایکسپان لیکلی چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي استاذي محمد صادق په دینا سکه ټینګار وکړ چې د ترهګرۍ په اړه د اسلام آباد اندېښنو ته باید قاطع ډول رسیدنه وشي او زیاته کړي ده چې پاکستان په سیمه کې د سولې پرمختګ او امنیت د پراختیا غوښتونکي دي. د طالبان حکومت تر اوسه په دینا سکه د خپل استاذي د نه ګډون په اړه په رسمي ډول څنډې ویلي، خو کورنۍ او افغان رسنیو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اماړیکو د رئیس حافظ زی احمد لقول راپور ورکړی چې دوی دینا سکه ته بلل شوی خو ګډون نه پکې کوي. نو موړی ویلی چې د طالبان حکومت د سیمایزو سازمانونو او دو اړخیزو میکانیزمونو لاره د سیمایزو هیوادونو سره فعال اړیکې لري او د سیمایز تفاهم او همکاري او د پراختیا په برخه کې د په وینا د پام وړ عملی پرمختګونه شوي. خو یو شمیر سیاسي کارپوهان دغه سیمایز ناستې اهمیت ته پکتو وایي چې په دې ډول ناسو کې د طالبانو نه ګډون د ډیپلوماټیک تعامل لپاره للاسا وتلې فرصت ګڼل کیږي. لډلې اساق اتمر ازادي راډیو ته ویل
طالبانو چې په دې کې ګډون نه کړ په دې معنا ده چې طالبان نه غواړي چې د خپل د نظام په برخه کې د نورو کسانو یا د نورو هیوادونو سفارشونه ومني. دوی دې ته چمتو نه دي چې د نورو هیوادونو هغه وړاندیزونه ومني.
په همدې حال کې د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی ځنګړي استازي آصف دورانی د دسمبر په 14 په خپل اکتبان لیکلي د تهران په ناسته کې د طالبانو د نګډون پریکړه د دغه ډلې سیاسي نابالغتیا ښیي. نو موړي ویلي طالبان د خبراتورو او د مسایلو په سر د مذاکرې وړتیا نه لري او دا ډول چلن نشي کولای موجوده جدي او پیچلې ستونزې حل کړي. دا نه سبدا چې حال کې تر سره کېږي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکل څلورو کلونو وروسته هم افغانستان له ژورو سیاسي، امنیتي او اقتصادي ننګونو سره مخ دی او د دې هیواد د راتلونکي په اړه د همکاریو د ګډ سیمایز چوکاټ د جوړولو هڅې لا هم روانې دي. د افغانستان گاونډي او سیمایزو هیوادونو په وار وار ټینګار کړی چې د افغانستان بې ثباتي د ټولو سیمې په امنیت، اقتصاد او کډوالۍ منفي اغیز لري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یويشت او پنځويشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
ازادي رادیو ته غواګیاست د ازادي رادیو پروګرامونه په azadiradio.com سر بیره د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم اوریدلای شي. اوس به هم ورشو پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه تبندي او بل راپور ته چې د جرمنی دوسیه او غوښتن لیکونه لري. د جرمنی د کډوالو حقوقي دوسیه ایمارل دغه درلودونکو افغانان ویل دغه یوادې د پناهغښتنې ردولو برېښنالیکونه ترلاسه کړي. دغه یو شمیر پناهغښتو ازادي راډیو ته ویل په نوې برېښنالیکو کې چې دوی د جرمنی حکومت څخه ترلاسه کړي دوی ته پرته له کوم دلیل خبر ورکړل شوی چې د دوی د منلو پروسه په بشپړه توګه بنده شوې ده. جزئیات به له فیروزه عزیزی واورو.
هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې د جرمني د کډوالۍ او حقوقي ام آر ال دوسیه لري وایي چې دوی په دې وروستیو کې د پناه غوښتنې د رادولو یا منلو د پروسې د بندیدو په اړه برېښنالیکونه ترلاسه کړي. هغه اقدام چې په دې کډوالو کې پراخه اندېښنه او ناهیلي راپارولې ده. یو شمېر دغو پناه غوښتونکو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل هغه نوي برېښنالیکونه چې دوی د جرمني د کډوالو اړوند بنسټونو څخه ترلاسه کړي ښیي چې له هیڅ ډول دلیل پرته قضیه رد شوی او یا د لیکت پروسه ځنډول شوی ده. د جرمني د کډوالۍ یوې دوسیې لرونکو چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي ازادي راډیو ته وویل شاوخوا یو نیم کال مخکې د جرمني پراختیايي ادارې GIZ لخوا له ایران څخه پاکستان ته لیکتول شوی ده.
د شپ دوباره ایمیل دریافت کردم که پروسه متوقف شده
و بیا شپه مو ته وی میډا ورسه چې په کلیکل شي و دا پروسه په بشپړ ډول درول شو او دا بهر تاسو لپاره ګټه رسیدلې ده. موږ ته پینځه ورځې وخت راکړل شو چې پاکستان پریکړو او له پاکستان نه سپور چې پریستان سمون د
ژوند په بایدای. یو بل افغان کډوال چې نه غوښتل نومې راپور کې خبر سي هم وویل چې دا پریکړه پرته له کوم واضح وضاحت سره او په پاکستان کې د دوی برخلیک نور هم څرګند کړای دی.
ما د شپ ایمیل دریافت کړم چې کیسه شما دیگر بررسی نمیشه او بنابر پروسه انتقال متوقف
شته. رش په مو یو برخنالیک ترلاسه کړ چې تاسو کیس نور نه سیرل کیږي او د لیک پروسه بند شوې ده. تر ټولو بنسټیز استون زده ده چې د برېښنالیک له تعالی ساکول ورسته پولیس په اسلام آباد او پیښور کې سو ملمستونونو او هغه ځایونو تر تللې چې افغانان پکې ژوند کوي او پر دوی فشار راوړ چې ژر تر ژره خپل خونه یا استوګنې ځایونه پرېږدي.
د کډوالو وایي چې د دوی د کډوالۍ دوسیو د ردولو ایمیلونه شاوخوا 350 ام آر ال دوسیه لرونکو ته لیږل شوي دي. د یادونې ده چې د ام آر ال کډوالۍ او حقوقي هغه قضیې دي چې د جرمني د کډوالو او پناه غوښتنې قوانینو په چوکاټ کې پروسس کیږي. د افغانانو اړوند د قضیه په عمده توګه هغه خلک لري چې د جرمني له حکومت د منلو یا بشري لیکت ژمنه یې ترلاسه کړي مګر د دوی د نوتلو روستۍ پروسه ځنډول شوی یا بیا یې کتنه شوی ده. د کډوال په داسې حال کې د دوی د پناه غوښتنو د ردېدو په اړه د ایمیلونو د ترلاسه کولو خبرې کوي چې د جرمني فدرال حکومت مخکې اعلان کړی و چې په رسمي ډول به د یو شمېر هغو افغانانو د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه رد کړي چې اوس مهال په پاکستان کې تیره دي. د دویچ ولایت راپور له مخې د جرمني فدرال حکومت د کورنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ د ډسمبر په 10مه یو بنسټیزه پریکړه وکړه چې له مخې نور د هغو افغان نارینه او خزینه او د منلو لپاره سیاسي اراده نشته چې د انتظار په لیست کې دي یا نمونه د بشري حقوقو په لیست کې دي. دا پریکړه په د هیواد کې له سختو غبرګونونو سره مخ شوه. یو شمېر جرمني سیاستوالو دا نامناسبه او ریاکارانه وبلله او د دې پریکړې د سمدستي بیا کتنې غوښتنه یې وکړه. د جرمني حکومت پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنیدو وروسته د پخوانیو حکومتي کارکوونکو بشري حقوقو فعالینو او زیانګالو کورنیو سره د ځانګړو پروګرامونو له لارې له خطر سره مخ افغانانو ته منلو ژمنه کړې وه. د جرمني ولټم زونټاک او رسمانی د معلوماتو مخې د طالبانو د واکمنیدو راهیسې شاوخوا 15500 افغانان چې د خطر سره مخ ول پاکستان او جرمني ته لیکل شوی دي. له دې سره په جرمني کې د نوې حکومت د جوړېدو وروسته می میاست راهیسې د افغان کډوالو ته منلو او لیکلو پروسه ځنډول شوې ده. په داسې حال کې چې د بشري حقوقو مختلفو سازمانونو په مقرر ډول له دې هیواد غوښتنه کړې چې په پاکستان کې په تمه افغان کډوال جرمني ته انتقال کړي خو ظاهرا د کډوالو په اړه د دې هیواد په پالیسۍ کې کوم بدلون نه دی راغلی.
له خبرونو ور اخوا
نن په خوست کې د پولیو یا ګزارن ناروغي پر ضد د واکسین د څلورزنی کمپاین پرانیسته شوې. یاد کمپاین چې د دسمبر له 15مې تر 13مې دوام کوي یوازې په خوست کې شاوخوا 3,15,000 له 5 کلونو کمومره ماشومان پر مال واکسینېږي. د خوست روغتیایي مسولین د خلکو غواړي چې خپل ماشومان د واکسینو لپاره تر رضاکارانو بوزي. افغانستان او پاکستان د نړۍ له دوو هیوادو دي چې تر اوسه پکې د ګزارن یا پولیو مثبتې پیښې موجودې دي. جزئیات له نجیب الله خیل اورو.
د افغانستان د زونو نور سیمو په شان په خوست کې به هم د دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه او پنج شنبه پرزو درازه کارانو ټیمونه کلیو جماعتونو جمعو او نور هغو ټولنیزو ځایونو ته چې خلک پکې راټولیږي زی او هلته به شاوخوا درې لکه پنځه در زره د پنځو کلونو څخه کم عمر ماشومانو ته د واکسینو دوه دوه څاڅکي ورکوي. په خوست کې د پولیو یا ګوزن ناروغۍ ضد واکسینو د څلور ورځني کمپاین په پرانیست غونډه کې روغتیایي مسؤلینو د ټولنې له مخورو او کورنۍ وغوښتل چې د واکسیناتورانو له ډلو سره مرسته وکړي. د عامه روغتیا مرستیال ډاکټر شیراګل زدران مشال راډیو ته وویل
د خوست په صدخه باندې تقریبا درې لکه پنځه در زره پورې به چې موږ سره کوم ډیټا ارقام موجود دي، خدا هم بیا لښ کې په ارقامو کې پر کړدون، ځکه چې خوست په دې موسم کې د نور ولایتونو ډېر کړه درومي، شاید لښ کې اضافه شي. لله الحمد چې موږ په خوست کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه لرو، څلور ورځې به دوام کوي د پولیو واکسین. ټول خوست میشتو ته د میډیا د لارې نه، د ممبر د لارې نه دا پیغام دا چې هغه ماشومان چې عمرونه یې تر پنځه کلنۍ کم دي، د پولیو د واکسین یا د پولیو د څاڅکي څخه برخمن کړي.
په خوست کې روغتیایي مسؤلین زیاتوي د واکسینو د پلي کېدو د وضع شوي اصولو پر بنسټ هر هغه ځون کې چې د پولیو مثبت واقعیات پکې ثبت شي، نو هلته د ګوزن ضد واکسینو ځینې اضافي کمپاینونه پلي کېږي. د خوست د کتلوي معافیت مشر ډاکټر زاهد الله امیری ویل د پکتیکا په برمل کې د مثبتو واقعاتو د ثبت وروسته دوی په دې ځون کې اضافه کمپاینونه پلي کړل.
په کوم زون کې کیس مثبت شي د پولیو، نو بیا درې کمپاین ورڅ کیږي. همدغه دریم کمپاین د چې موږ دوه مخکې وکړن، هر میاشت کې کمپاین وو او دمو په دې میاشت کې کمپاین شروع کړی دی. د خاطر چې دغه ماشومان چې ریسک کې دي، عمر یې پنځه کلونه ټیټ دی، د دې وایرس سره مبارزه وکړي، یو ته معافیت تولید شي، مقاومت زیات شي، تر څو په ګوزن وحشي ساري مېبون کې او حتی وژن کې ناروغي باندې اخته نشي.
د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستیو کې خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې د پولیو واکسین د کور په کور کمپاین نه پلي کول، ماشومان په ځانګړي توګه نوي زیږیدلي ماشومان د پولیو واکسینو څخه د محرومیت له خطر سره مخ کوي. بلخوا دینی عالمان هم کورنۍ او مشران د واکسینو له رازکارانو سره مرسته طلبولي وایي. ماشومان پر خپل والدینو دا حق لري چې روغتیا ساتنې ته پام وکړي. یافتن دینی عالم مولوی کفایت الله فهیمی ول
ماشومان په خپل باندې نشي کولای چې دوی ځان حفاظت وکړي، دا په والدینو باندې حق لري چې دوی حفاظت وکړي، او بیا خاصتن په خپل علماء کرامو باندې او یا زموږ په قومي سپینګیرو مشرانو او ځوانانو باندې کوو چې دوی زموږ د ټیمونو سره همکار فاتشي، او په ولسونو باندې به غږ دا وکړو چې دوی دا د واکسین په سمه طریقه باندې تطبیق کړي.
یاد دی وی افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه هغه هیوادونه دي چې تر اوسه هم پکې د ګوزن مثبت پیښې موجود دي. روغتیا پالان وایي ګوزن یو انتونی یا ساري ناروغي ده چې د پولیو ویروس له لارې منځ راځي. دا ویروس عصبي سیستم باندې تاثیر کوي او کولای شي د یو کس د عضلاتو د فلج او حتی مرګ سبب شي. سره له دې چې د ګوزن د ناروغۍ مخنیوي د واکسینو په کولو ممکن دی، خو که ماشوم پرې اخته شي بیا یې درملنه نشي کېدلی.
facebook.com/azadiradio
د کابل یو شمیر اوسیدونکو وایي هغه تفریزایو تخپل ماشومان نشي بولای چې د رستورانتو او ځینو شخصي تجارانو لخوا جوړ شوی دی. وایي په دغه ځایونو کې پیسې غواړي چې دوی د کمزور اقتصاد لامل هلته نشي ورتله. د ماشومانو د روزنې د برخې کارپوهان هم وایي د ماشومانو د سالمې روزنې لپاره د تفریح زمینې برابرول خورا مهم او اغیزناک دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
پلازمینا کابل کې په یو رستوران کې د ماشومانو لوبو ته جوړ شوی ځانګړی محل د کابل د شاشهی سیمې او اوسیدونکو چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي او خپل ماشومان د شانی رستوران ته ورستي. شنبه د دسمبر په 13 مایه ازادي رادیو ته وویل لوی لګښت لري چې په خبره یې باید رستوران کې ډوډۍ وخوري چې ماشومان د لوبو په محل کې لوبي وکړي. دا وایي په افغانستان کې د خلکو اوسنی اقتصادي شرایط او بیکاری او بې وزلۍ ته په پام دا ټول لپاره ډیر ستونزمنه ده.
تفریحي ځایونه بعضي دولتي شته ده، خو هلته اجازه نه ورکوي، یعنی بندي. او نور چې د تجارتي جوړ شوي دي، څه خاص تفریحي ځایونه نه لري، خو واړه رستورانتونه دي. نو ماشومان لپاره ډېر په محدوده ساحه کې، واړه ساحه کې جوړ شوي دي، یعنی ډېر وخت پکې نه شي تیرولی، ځکه چې هغه ډېر ساحه واړه واړه رستورانتونه دي. هلته موقت وخت لپاره درته اجازه درکوي چې لاړ شي، هماغه غذا دې وخوري، بیا نور درته وایي یعنی لا شي زه پرې دې نور لپاره. زموږ کور کې خپل ماشومان تقریبا 15 ماشومان دي، او ټول دې وختونه کوي چې یو تفریح ځای ته لاړ شي. خو داسې کوم خزانه نه ده، بیا موږ هماغه رستورانت زو یو غذا خوړل لپاره بیرته راځو.
د کابل ښار د خیرخانی سیمې اوسیدونکو ماجبین هم ورته خبره کوي.
پارکای رو یو لیس برخون مو خزانه جزئی رفتن د اکثریت پارکونیس
وړیا پارکونه نشته، هغه ځینې چې دي هغه د لوبو وسایل نلری. رستورانتونه چې دي د ماشومان لپاره ښه تفریح ځایونه جوړ کړي، خو هغه کورنۍ خپل ماشومان بیولی شي چې پیسې ولري. بې وزله کورنۍ هم خپله او هم یې ماشومان د لوبو او تفریح ځایونو له لذته بې برخې دي.
خو د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په ټول کابل کې 141 پارکونه شته چې خلک ترې وړیا استفاده کولای شي.
ښاروالۍ کابل فعلا د شهر کابل 141 پارک فعال دره.
کابل ښاروالۍ دا مهال په ټول کابل کې 141 پارکونه او تفریحي ځایونه لري چې خاریان له هیڅ ډول هزینې پرته ورتللی شي. د پغمان او قرغې په شان نور تفریحي ځایونه شته. د غراز کابل ښار له تیرو دریو کلونو راهیسې په نادرخان غونډې کې د یو بل تفریحي ځای د جوړولو کار هم روان کړي، چې سړکونه، جماعت او هلته دننه د سړکونو کار بشپړ شوی، او کوم امکانات چې کابل ښاروالۍ لري په پام کې لري چې دا یو ستره تفریحي ساحه کړي.
په کابل کې یو شمېر خصوصي تفریحي پارکونو مسولین هم ادعا لري چې دوی بېوزلو نه پارک ته د ننوتلو ټکټ نه اخلي، او دغه شان د ښوونځیو ماشومانو ته ځانګړی تخفیف هم لري. د یو خصوصي پارک مسول برکت الله ازازي ازادي راډیو ته وویل،
داخلي ټکټ د دروازې چې د 300 افغانۍ ده، بس معلوم ده بیاغه 500 افغانۍ ده، چې ټکټ چې ده 500 افغانۍ ده. موږ زیاتره داسې خلک راځي چې ټکټ نه لري، خو چې راځي دروازې کې موږ کوي چې یاره موږ حاصل کړو واس نه ځای په دې موږ پری پری دو هیڅ کوم پیسې نه تر اخلو. روزانه داسې خلک ډیر راځي، تر 500 پورې روزانه داسې راځي. په دې کې به موږ بل بس لرو چې د مکتبونو ده، سبا مشمار راځي بیا وته به موږ 500 په بیا پسې اسکان وکړو. کله چې پامیرونه خلاص واخو معلومدار خبره وازه کړي، پامیر چې پارک ته ځینو هغه کې د دروازې ټکټ کوي، خوراک مختلف رستورانتونه ورکي، او فل هم داسې مصارف هغه ډېر کم شي، یا تیا پیسه د پارکی کړی ده بیخي زیات شوی ده، ځکه هغه خلک دومره اوس پارک ته هم نه راځي.
په راپور کې مرکه شوې مېرمنې هم همدا خبره کوي، وایي کوم دولتي پارکونه هم چې موجود دي، د طالبانو حکومت محدودیتونو له امله دوی نشي ورتللی، چې په دې ډول ماشومان هم ترې بې برخې شوي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنې دوه وروسته له زده کړو او کار سربېره تفریحي پارکونو، ورزشي لوبغالو او ښځینه حمامونو ته هم د نجونو او ښځو پر تاک بندیز لګولی دی. د دې سره د ماشومانو روزنې برخې ځینې کارپوهان ماشومانو ته د تفریح ځایونو ته تګ او د لوبو د فرصتونو برابرول د دوی پر سالمې روزنې او راتلونکي خورا اغیزمن بولي. د دې ډلې اسما کاکړ ازادي راډیو ته وویل،
د ماشوم د کوچنیوالي لوبې دغه د راتلونکي ژوند بنسټ جوړوي. هغه ماشوم چې لوبې کوي، منډې وهي او یا له نورو سره ساتیري کوي، وخت تیروي، هغوی په ځان باور پیدا کوي. لوبې د ماشوم فکر پیاوړی کوي، د ستونزو حل ورته زده کوي او مشرتابه ورته ښيي. همدارنګه که ماشوم په کوچنیوالي کې له لوبو محروم وي، نو کیدای شي چې په راتلونکي کې ډېر کمزوری وي، ویرېدلی وي، او بیا هم ډېر زر په غوسه شي. د ماشومانو لپاره ځانګړي تفریح ځایونه ډېر مهم دي، ځکه چې ماشوم یوازې د کتاب او درس له لارې نه روزل کیږي، بلکې لوبه هم د هغه د ژوند یوه مهمه برخه ده.
د غلی کاکړ په خبره د ماشوم د روزنې اړوند ځینې نړیوالې څېړنې ښیي چې ماشومان له مناسبو خوړو، جامو، آرام او امن کورنۍ چاپېریال، پوره استراحت، سربېره په تازه هوا او د زمې په موسم کې بیا سرپټو او تودو مکانونو کې د تفریح او لوبو کولو سره ښه وده کولای سي، هغه امکانات چې نن سبا یې ډېری افغان ماشومان نه لري.
تال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه له آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندري وغړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دیش میرا غږیز پیغامونه راستولای شي
00422312240.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلا او احترامات می اومنه کادر منو درنو زکون کو یو زلی به هم تاسو ټول ته شرفاس مهم دلن رزی درسی موضوع ته هلا من د ام چې تاسو ټول درنه او کادر من زکون کی براترو غو جوړ صحت مند او سجه او صحت چم بم پتنوی خوشا کول لی زکون کو لک سرنګ چیز مر تاسو دنن رزی درسی مضمون د پانه مشوره مرمن اړوندې د پانه مشوره مرمن پیژن او د هغه د شپن په حق له پښ پر معلومات تر لاسه کو پچیر رز لستون کی مر تاسو اتلی افغانی قهرمانی میرمنه و پیژندلې نن ورځ یو زلی بیا هم همدغه سی یو اتله زړور افغان میرمنه پیژنو او د حقې د ژوند په حق له بشپړ معلومات بلو. نو هیله من دیم چې تاسو ټول درنه او خرج زده کوونکي د لوست تر پای پرې رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خو ژو کول لیست کوم کوم مخکله دې نشي زستاسو لوست پیل کړم. تاسو ټول درنه او کلر من زده کوونکو نه هیله لرم چې خپل ځانو سره باید خپل درسي مواد چمتو او ماده ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل ځانو سره نوٹ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ. نو خو ژو زده کوونکو اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې پنځم لوست موضوع رابعه برخې ده. ولو چې میرمن رابعه برخې څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولای شوای خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ځای پر ځای کړي. نو درنو زده کوونکو زه مطمئن یم شاید تاسو ټولو د میرمن رابعه ملکي نوم اورېدلې وي او د دې د نامه سره آشنا یاست، خو شاید تاسو د دې د ژوند په حق له بشپړ معلومات نه لري. نو راځو نن ورځ موږ او تاسو د میرمن رابعه ملکي د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې څوک وه او کوم ډول شخصیت وو. ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د توجه په هیله یم. رابعه بلخي څوک وه؟ رابعه بلخي د پښتو او فارسي ادبیاتو په تاریخ کې د لومړني ښځینه شاعرانو څخه وه. هغه په څلورمه هجري پیړۍ یعنی لسمې میلادي پیړۍ کې د افغانستان د بلخ په تاریخي ښار کې زیږېدلې وه. درنو قدرمنو زده کوونکو، ولو چې میرمن رابعه بلخي د پښتو او فارسي ادبیاتو په تاریخ کې یو له مخکښو او پرمختللو ښځینه شاعرانو له جملې څخه وه، کوم چې په څلورمه هجري پیړۍ کې چې د لسمې میلادي پیړۍ سره سمون خوري د افغانستان د بلخ په تاریخي ښار کې زیږېدلې ده. رابعه بلخي کورنۍ یو اشرفي غړی و چې د ادب او شعر مینهواله و. میرمن رابعه بلخي د بلخي کورنۍ یو اشرفي غړی و کوم چې د ادب او شعر مینهواله و او د شعر لیکلو سره یې ډېر زیات ذوق او علاقه درلودل. ادبی فعالیتونه او لاسترولنې د میرمن رابعه بلخي ادبی فعالیتونه او لاسترولنې ولولو چې میرمن رابعه بلخي کوم ادبی فعالیتونه تر سره کړی و او کومي لاسترولنې درلودلې. درنو زده کوونکو، ولولو چې رابعه د لومړني ښځینه شاعرانو څخه و چې خپل احساسات او مینه یې په شعرونو کې ښکاره کړل. یعنې میرمن رابعه بلخي یو له هغو ښځینه شاعرانو له جملو څخه و چې هغې خپل احساسات او مینه یې په خپلو شعرونو او خپلو لیکونو کې څرګنده کړې وه. د هغې کورنۍ علمي او فرهنګي چاپریال د رابعه د شعرو او ادب د ودې لپاره زمینه برابره کړل. یعنې میرمن رابعه بلخي د یو تعلیم یافته او باسواده کورنۍ له جملې څخه وه چې د هغې د کورنۍ علمي او فرهنګي چاپریال د رابعه د شعرونو او ادب د پراختیا لپاره لا هم زمینه برابره کړل او رابعه بلخي دې ته تشویق کړل تر څو دا نور هم د شعر او ادب ویلو په برخه کې پرمختګ وکړي او نور هم شعرونه او لیکونه ته وده ورکړي. د رابعه بلخي شعرونه د تغزلي بڼه لرونکي دي چې د عشق او ښکلا موضوعات پکې ډیر مطرح دي. هغه په ځانګړي ډول د خپلې مینې اظهار د یوې غلام باکتاش سره په جرأت او مهارت وکړي. د هغې جرأت او شعري قوت هغه د خپل وخت د دودیز محدودیتونو ماتولو یوه بېلګه ګرځولې ده. درنو او قدرمنو زده کوونکو، لولو چې میرمن ربیعه بلخي شعرونه ډېر زیات په تغزلي بڼه سره ویل سوي دي، او همچنان میرمن ربیعه بلخي په خپلو شعرونو کې ډېر زیات عشقي او ښکلا موضوعات مطرح کړي دي او د دغو موضوعاتو څخه یې استفاده کړې ده. په ځانګړي ډول سره میرمن ربیعه بلخي د خپلې مینې اظهار چې یو غلام و د دې په سلطنت کې غلام و چې د بکتاش په نامه سره یادېده، نو په خپلو شعرونو کې په ډېر زیات جرأت او مهارت سره خپل د مینې اظهار ورته کړی دی. د هغې جرأت او شعري قوت د خپل وخت د دودیز محدودیتونو ماتولو یوه بېلګه ګڼل کېږي. یعنې په هغه وخت کې کوم دود کلتور کوم فرهنګ چې و، په هغه وخت کې دا هېڅ جایزه نه وه د یو افغاني مېرمنې لپاره تر څو هغه د یو غلام سره مینه وکړي او بیا خپل مینه اظهار په شعرونو او ادب کې یا هم په لیکنې بڼه سره ورته وکړي. نو په هغه وخت کې کله چې میرمن ربیعه بلخي په ډېر زیات جرأت سره او همچنان په خپل شاعري قوت سره خپله مینه اظهار کړل، نو په هغه وخت کې دې دودیز محدودیتونه مات کړله او دا د دغو دودیز محدودیتونو د ماتولو یوه بېلګه په نامه سره ونومول سوه. د ربیعه شعري ځانګړتیاوې لولو چې د ربیعه بلخي شعري ځانګړتیاوې کومې وې او څه ډول ځانګړنې درلودلې. د ربیعه بلخي موضوعات یا هم هغه شعرونه چې دي لوستلې دي هغه کومې ځانګړنې درلودلې؟ موضوعات د ربیعه شعرونه په عمومي توګه د عشق، ښکلا او انساني احساساتو په اړه دي. یعنې میرمن ربیعه بلخي کوم موضوعاتو څخه چې په خپلو شعرونو کې استفاده کړې ده هغه په عمومي توګه سره د عشق، مینې، محبت، ښکلا او انساني احساساتو په اړه دي. د سب طریقه یې ډېره ساده، روانه او د ټولو خلکو لپاره د پوهېدو وړ وه. اغیزې یې د هغې شعرونه د تغزلي او عاشقانه سبک په وده کې اغیزمن ثابت شوي دي. یعنې د دې دغه شعرونه چې دی په تغزلي بڼه سره ویلي دي او همچنان عاشقانه سبک یې درلوده، د دې د عاشقانه او تغزلي شعرونو په ویلو سره د دې په سبک په وده کې یې ډېر زیات اغیزمن رول درلودل او د دې شعر ویلو ته نور هم پراختیا ورکړه. د ادبی او فرهنګ د ادب او فرهنګ په ډګر کې اغیزه ربیعه د فارسی ادبیاتو د لمړني یو شزینه شاعرانو په توګه په ادبی تاریخ کې ځنګړې ونډه لري. د هغې شعرونه او د ژوند تراجیک داستان د راتلونکو شاعرانو او لیکوالانو لپاره الهام بخښونکي وو. تر نو خوږو زده کوونکو، ربیعه بلخي د پارسي ادبیاتو د لومړني ښځینه شاعرانو په توګه په ادبي تاریخ کې ځانګړې او فعاله ونډه لري چې د هغې کوم شعرونه او د هغې د ژوند تراژیدیک داستان چې دی د راتلونکو نسلونو شاعرانو او لیکوالانو لپاره یو الهام بخښونکي برخه ده. یعنی یو پیغام دی چې نورو شاعرانو او لیکوالانو ته دی پرېښی دی. د هغې د شعرونو اغیزې د مولانا، نظامی گنجوی او فردوسی پسې لویو شاعرانو په لیکونو کې لیدل کېږي. یعنی د میرمن ربیعه بلخي کوم شعرونه چې دی لیکلي دي د هغو اغیزې د مولانا، نظامی گنجوی او فردوسی پسې باندې د لویو شاعرانو د لویو لیکوالانو په لیکونو کې هم لیدل کېږي. د ربیعه بلخي مرګ لولو چې ربیعه بلخي مرګ څنګه او کله سرته ورسول د ربیعه د خپل ورور حریص له خوا د هغې د مینې له امله مجازات شول. یعنې میرمن ربیعه بلخي د خپل ورور حریص چې په هغه وخت کې د حکومت یعنې د سلطنت پاچا و، د سلطنت چارې یې په غاړه وې، نو د حریص له خوا څخه د دې د مینې له امله څخه مجازات شول. هغه په یو حمام کې زنداني شول او د خپل ژوند وروستۍ شېبې یې په دې ډول تیر کړې چې د خپل وینې په وسیله یې په دیوالونو شعرونه ولیکل. یعنې میرمن ربیعه بلخي کله چې دا په یو حمام کې زنداني شول، نو په هغه حمام کې دې خپل د لاس رګونه پرې کړله او د هغو رګونو د وینو په واسطه سره یې پر دیوالونو باندې شعرونه ولیکل او په دې ډول سره د دې د ژوند اخرنۍ شېبې په دې حمام کې تیرې شولې او د وفات شوه. ربیعه زیګا د افغان ښځو لپاره درنو زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن ربیعه بلخي زیګا د افغان ښځو لپاره لولو. رابیه د افغان ښځو لپاره د جرأت، ازادي او مینې د اظهار یو بیلګه ده. هغې د محدودیتونو په وړاندې خپلې وړتیا او د مینې دفاع وکړل. ترنو خوږ زده کوونکو میرمن رابیه بلخی د ټولو افغانو میرمنو لپاره د جرأت، ازادي او د مینې د اظهار یو سمبول، یو پیغام یا هم یو بیلګه ده. هغې د هغه وخت د دود، کلتور، عناناتو د محدودیتونو په وړاندې باندې د خپلې وړتیا په واسطه سره د خپلې مینې دفاع وکړله او خپل په جرأت سره د خپلې مینې اظهار په خپلو شعرونو کې څرګنده کړه. پایله لولو چې د دې لوست څخه موږ کومه پایله ترلاسه کوو. رابعه بلخی نه یوازې شاعر نه و، بلکې د خپلې زمانې د فرهنګي بدلونونو یوه نښه هم و. هیلې میرمن رابعه بلخی یوازې شاعري نه کول، بلکې د دې ترڅنګ میرمن رابعه بلخی د فرهنګي بدلونونو یوه نښه، یو سمبول هم و. د هغې شعرونه، ژوند او پیغامونه نن هم د افغانانو او نورو لپاره د الهام سرچینه ده. هیلې د میرمن رابعه بلخی که څه هم کلونه وړاندې وفات شوې ده، خو بیا هم د هغې شعرونه، د هغې ژوند، د هغې پیغامونه، د هغې لیکنې نن ورځ هم د ټولو افغانانو لپاره یو الهام سرچینه ده، د یو الهام منبع ده چې موږ او تاسو ټوله څه کولی شو، ترې استفاده کولی شو. یعنی موږ او تاسو په دې باندې وپوهېدلو چې میرمن رابعه بلخی څوک وه. میرمن رابعه بلخی یو له هغو غوره شخصیتونو له جملو څخه وه کوم چې په فارسي ادبیاتو کې د زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسولی دي. یو له هغه افغان زړورو میرمنو له جملو څخه و کوم چې په خپلو شعرونو کې یې ډیر زیات عاشقانه، همشنان د ښکلا او دودیز په برخه کې شعرونه لوستلي وو. او یو له هغو افغانو میرمنو له جملو څخه و کوم چې د هغه وخت دودیز او فرهنګي دود کوم محدودیتونه چې و هغه د هغو په وړاندې یې مبارزه وکړه، او هغه یې د لومړي ځل لپاره دې له منځ څخه یوړله، او د هغو یو بیلګه یې هم د مثال په توګه سره ونمول سپد. نو درنو او خوږ زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د میرمن رابعه بلخی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په دې برخه کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو قدرمنو او خوږ زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړئ. تاسو ټول قدرمن او خوږ زده کوونکي به د نن ورځې د لوست په شا او دقت سره ولولي. هغه کوم مهم نقاط چې موږ تاسو نن ولوستل شي، د میرمن رابعه بلخی د ژوند په حق له مو ولوستل شي. میرمن رابعه بلخی څوک و، څه ډول شخصیت و، چیرته زېږېدلې و، کوم کارونه یې سرته رسولي و، په کومه برخه کې یې زموږ ګران هېواد افغانستان ته خدمت کړی و، او څنګه یې خپل ژوند له لاسه څخه ورکړ، او څه ډول یو نوم زموږ په ګران هېواد افغانستان کې لري. نو تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن ورځې لوست په شدت سره ولولي، او همچنان د نن ورځې د لوست مهم نکات به په یاد کوئ. نور نو درنه زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله من دیم چې یو څه مو زده کړي وو اوسېږي، او په یو څه باندې پوه سي وو اوسېږي. د نن ورځې د درس پای دی. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه چوپاټ کې حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت درته غواړم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و احترامات به قبول کی قدر منو ګلولی سکون کو لمنه چې تاسو ټول برته روغ جوړ او صحت مند اوسئ، او د صحت جمع مو په تنوي درنه ګلولی سکون کو. د تل په سیریو زل بیا هم تاسو ټول د شرق واس وایم. زموږ تاسو د نن ورځې درسي موضوع ته درنو غلالي زكون کوله کسرنګ چې تاسو ټول په هیجیز مرز تاسو د نن ورځې درسي مضمون د خپل مشهور مېرمن اړوند دی. مرو تاسو بنن ورځ بیا خپل مشهور مېرمنې و پیژنو، او د هغوی د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو غلالي زكون کوله کسرنګ چې مرز تاسو د تیر ورځې لوست مېرمن رابعه بلخی اړوند به مرو تاسو مېرمن رابعه بلخی و پیژنل، او د هغې د ژوند اړوند مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. دا مو پیژنل چې مېرمن رابعه بلخی نه یوازې د شاعر و، بلکې د دې ترڅنګ د افغانستان تمدن، فرهنګ او کلتور کې هم ډېر زیات تغیرونه او تبدیلونه راوستلي دي، او همچنان دا د افغانستان د کلتور او فرهنګ او دودیزو محدودیتونو په وړاندې باندې یو مثال یا هم یو نمونه وه. نو له همدې عمل څخه ورته
په تاریخ کې ځای ورکول شوی و. نو هم چې نن درنو زده کوونکو نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو زده کوونکو لپاره مې همدغسې د یو اتلې قهرمانې افغاني مېرمنې د ژوند اړوند معلومات تاسو ټولو ته چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د درس تر پایه پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو مخکې له دې نه چې زه ستاسو درس پیل کړم، له تاسو ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو نه هیله لرم چې تاسو ټول سره باید د خپل نننی ورځ لوست لپاره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه درسره موجود اوسېږي، ځکه د نن ورځې لوست ډېر زیات مهم دی او تاسو ټول باید د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوټ کړئ. دغه نوټ اخیستل به نه یوازې له تاسو سره دا همکاري وکړي چې د نن ورځې لوست به په اسانه توګه سره زده کړي، د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ په راتلونکي وختونو کې هم خپل درسونه د خپلو ځانو سره تکرار کړئ او د خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ. نو هیله ده چې خپل د نوټ کتابچه او قلم له خپلو ځانو سره ولري او د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوټ کړئ. رزو اوس درنو زکون کو خپل د لوست پر لور باندې زمرا تاسو د نن ورځې شپږم لوست موضوع ملکه سرایا ترزی ده. ولو چې ملکه سرایا ترزی څوک وو او څه ډول یو شخصیت وو او کوم کارونه یې زمرا د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی او ولې نوم په تاریخ کې په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. ملکه سرایا ترزی، ملکه سرایا ترزی د افغانستان لومړنۍ ملکه او د دې هیواد په تاریخ کې یو اغیزمنه او برجسته مېرمنه ګڼل کیږي. نوموړي د ښځو د حقوقو د ملاتړ او د انجنونو د تعلیم لپاره یو مخکښ شخصیت و. سرایا په 1899 کال د نومبر په 9 نیټه په سوریه د مشک کې زیږیدلې و. نوموړي د یو مخکښ او لوستي کورنۍ غړې و. د هغې پلار محمودی ترزی د افغانستان یو مخکښ روشان فکره او مشروط غوښتونکی شخصیت و چې د هغې په افکارو او عقیدو کې ژور اغیزه کړې وه. نوموړی چې ملکه سرایا ترزی د افغانستان یو له لومړنیو مخکښو او پرمختللو تاریخي ملکو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې د هیواد لپاره ستر خدمتونه سرته رسولي دي. نه یوازې د دې خدمت د ښځو د حقوقو د ملاتړ په حق کې وو، بلکې د دې ترڅنګ د انجنونو د تعلیم لپاره یې هم ستر خدمتونه ترسره کړي دي. همچنان ملکه سرایا ترزی په 1899 میلادي کال د نومبر پر 23 نیټه په سوریه دمشق کې زیږیدلې ده. د دې کورنۍ په خپل یو باسواده او تعلیم یافته کورنۍ و، کوم چې پلار محمودی ترزی نومیده او محمودی ترزی په خپل د یو روشان فکر او مشروط غوښتونکي شخصیت و چې دغه د محمودی ترزی کوم ذهن او کوم مثبت فکر چې و د دې پر افکار او عقیده باندې ژور اغیزه کړې و او د یې نور پرمختګ ته هڅولې و. سوریه ترزی په سوریه کې په داسې یو کورنۍ کې لوی شوی و چې د تمدن او فرهنګ لوی اهمیت یې درلوده. نوموړي د خپل پلار تعلیماتو له امله د زده کړو سره زیاته مینه پیدا کړل. ولو چې ملکه سوریه ترزی په یو داسې با تعلیم او باسواده کورنۍ کې زیږیدلې و، کوم چې ډیر زیات اهمیت او ارزښت یې تمدن، دو دستور، کلتور او فرهنګ ته ورکوه. نو نوموړي کوم پلار چې خپل باسواده شخصیت و، یعنی محمودی ترزی خپل د علم او تعلیم سره ډیر زیاته مینه درلوده، نو د همدې عمل سره ملکه سوریه ترزی هم ډیر زیاته مینه او علاقه د علم او زده کړو سره و. په 1913 کال کې سرایا د افغانستان د راتلونکي پاچا امان الله خان سره واده وکړه. دا واده نه یوازې یو شاهي تړون و، بلکې د سرایا او امان الله خان د ګډو هڅو او د افغانستان د پرمختګ کولو لپاره د هڅو پیل و. یعنی ملکه سرایا ترزی په 1913 میلادي کال کې د افغانستان راتلونکي پاچا چې په هغه وخت کې غازی امان الله خان پاچا سوی نه و، د غازی امان الله خان سره واده وکړل. دغه واده نه یوازې دا چې د دوو سلطنتونو ترمنځ یو شاهي تړون و، بلکې د دې ترڅنګ دا د غازی امان الله خان او ملکه سرایا ترمنځ د دوی دواړو ګډ هڅو پایله وه. دوی دوو غوښتل چې په افغانستان کې نور هم پرمختګ راوړي او خپلې هڅې ته دوام ورکړي. فعالیتونه او لاسته راوړنې په دې برخه کې هم د ملکه سرایا ترزی فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو چې ملکه سرایا ترزی کوم فعالیتونه سرته رسولي دي او کومې لاسته راوړنې دالري. ملکه سرایا ترزی د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د ښځو او انجنونو د حالت د ښه کولو لپاره مهم رول لوبولې دي. د هغې مهمې لاسته راوړنې او فعالیتونه په لاندې ډول دي. ملکه سرایا ترزی نه یوازې دا چې د غازی امان الله خان ملکه وه، بلکې د دې ترڅنګ کله چې غازی امان الله خان د سلطنت واک ترلاسه کړل، یعنی د سلطنت پر تخت باندې کېناسته، په هغه مهال کې ملکه سرایا ترزی نه یوازې دا چې د ملکې دندې په غاړه درلوده، بلکې د دې ترڅنګ ملکه سرایا ترزی د ښځو او انجنونو خدمتونو د حالت تشکول لپاره ستر خدمتونه سره رسول دي چې د هغه جمهور خنن ورځ مش په لوست کې درې ستر خدمتونه البلو لولو چې د هغه لمړی خدمت سو لمړی د انجنونو د زده کړو ملاتړ سرایا د انجنونو لپاره د شونځي په جوړولو او کورنۍ ته د انجنونو د شونځي ته د لیژلو په حسولو سره د شذو د زده کړو په برخه کې لمړنی ګامونه پورته کړل. هغه په 1920 کال کې د افغانستان لمړنی د انجنونو شونځي چې د انوار المعارف نومیده تاسیس کړ. یعنی ملکه سرایا د لمړنی فعالیتونو او لاسترولونو څخه د انجنونو لپاره شونځي جوړول په نه یوازې دا چې د انجنونو لپاره شونځي جوړ کړ بلکې د دې ترڅنګ د انجنونو کورنۍ د ته وهڅولې تر څو هغوی خپلې لونې درس ویلو لپاره شونځي ته واستوي او هغوی تعلیم ترلاسه کړي. یعنی د دې لمړنی ګامونه و چې د تعلیم لپاره پورته کړي وو او هم چې نن په 1920 کال کې په افغانستان کې لمړنی د انجنونو شونځي چې جوړ شو هغه په خپل د انوار المعارف په نامه سره یادېدل چې دا هم ملکه سرایا طرزي تاسیس کړل یا یې هم اختراع کړل. په فعالیت باندې دی پیل ورکړه. دوم شوزو ته د پوهاوي ورکول. ملکه سرایا د رسنیو له لارې په ځانګړې توګه د شوزو د خبرونو په مرسته د شوزو د پوهاوي لپاره کار کوه. هغه د ارشاد نسوان په نامه یو خبرونه پیل کړله چې د شوزو د حقوقو په اړه مقالې خبرولې او شوزي د ټولنیزو فعالیتونو لپاره هڅولې. دوم فعالیت چې د ملکه سرایا طرزي سرته رسولې وو هغه د رسنیو له لارې څخه ځانګړي خدمت وو چې هغه په خاصه توګه سره ملکه سرایا طرزي یو خاصه او ځانګړي خبرونه پیل کړله چې په هغه خبرونه کې ټولو افغانو مېرمنو ته عامه پوهاوی کوه او ټولي ټولنیزو چارو کې د فعالیت کولو لپاره هڅولې. او هم چې نن دغه کوم خبرونه چې و د ارشاد النسوان په نامه سره یادېدل د لومړنۍ خبرونه و چې په افغانستان کې ترسره شوه. دریم د ټولنیزو او کلتوري اصلاحاتو هڅې سرایا په عام غونډو کې د بی حجاب ګډون لالارې د افغانستان د ټولنې دودیز نظر بدلولو هڅه وکړل. هغه د اجباري حجاب پر ضد خبرې وکړلې او د ښځو د انتخاب ازادي ملاتړ یې وکړه. یعنی ملکه سرایا طرزي نه یوازې دا چې د ښوونځي په جوړولو کې او هم چې د رسنیو په پالولو کې کار سرته رسولی و بلکې د دې ترڅنګ ملکه سرایا طرزي په زیاتو غونډو او جلسو کې بی حجاب ګډون کوه ځکه چې غوښته د افغانستان دغه د ټولنې کوم دودیز کلتورونه او فرهنګونه چې هغه له منځ څخه یوسي دغه کوم اجباري او په زور چې کوم حجاب دی هغه له منځ څخه یوسي او ښځو ته آزاد فکر او آزاد انتخاب ورکړي او د هغوی د آزاد فکر څخه ملاتړ. د امان الله خان د اصلاحاتو ملاتړ سرایا د امان الله خان په ټولنیزو اقتصادي او تعلیمي اصلاحاتو کې په اعلی برخه واخیسته او د هغه د ټولو پروګرامونو لوی ملاتړ و. یعنی ملکه سرایا طرزي نه یوازې چې د ښځو د حقوقو په برخه کې زیات کار سرته رسوي، یعنی د ملکي په حیثیت د غازی امان الله خان سره په ټولنیزو او اقتصادي او تعلیمي اصلاحاتو کې هم په اعلی ونډه درلودله او د هغه سره مرسته او همکاري کول او د هغه ترڅنګ هغه ټول پروګرامونه چې غازی امان الله خان مېسته کړو په هغه ټولو پروګرامونو کې د غازی امان الله خان لوی ملاتړ کوونکی و. وس هم درنو ځکه کو په دې برخه کې د ملکه سرایا طرزي میراث او اغیزې لولو. ملکه سرایا طرزي د افغانستان د لمرنی اصلي ملکي په توګه ارزښمن میراث پرېښود. هغه د راتلونکو نسلونو ته شوزو الهام ورکړه چې د ټولنیزو او کلتوري او سیاسي چارو برخه ووسی. هغه هسي که څه هم د تبعید له عمله بشپړې پایلې ته ونه رسیدلې، خو د افغانستان په تاریخ کې یو مهم ټکی پاتې شوی. نن ورځ د سرایا لاسترولنې د ښځو د حقوقو او مدرنیزیشن او د جنبشنو په برخه کې یادېږي او د هغې نوم د ښوونځیو تعلیمي مرکزونو او واټونو لپاره کارول کیږي. یعنی ملکه سرایا طرزي په افغانستان کې د لومړنیو اصلي ملکې په توګه یو ارزښتمن میراث په افغانستان کې پرېښده. او هم چې نن ملکه سرایا طرزي نه یوازې چې په هغه وخت کې ښځو ته یو مثال و بلکې هم چې نن د راتلونکو نسلونو لپاره هم یو پیغام او یو مثال په توګه سره پاتې شوله، چې ځکه چې ملکه سرایا طرزي ټولې افغاني مېرمنې اجتماعي او ټولنیز او کلتوري او سیاسي چارو ته رابللي وي او هغوی ته یې دا روحیه ورکړې وه چې دوی هم کولی شي په سیاسي چارو کې ګډون وکړي. او اوس مهال هم د امریکا سره یې طرزي نوم پاتې دي او په ډېرو زیاتو ښوونځیو کې د دې د نوم څخه استفاده کیږي. په تعلیمي مرکزونو کې او په ځینو واټونو کې د امریکا سره یې طرزي نوم لیکل کیږي. د سفرونو اغیزه سورایا د امان الله خان سره د خپل اصلاحاتو په لړ کې اروپا ته سفرونه وکړه. په ځانګړې توګه فرانسا، آلمان، ترکیه او ایټالیا ته. دې سفرونو هغې ته د لویدیځ د ښځو حالات، تعلیم، نظامونو او کلتورونو سره د آشنا کېدو موقع ورکړه چې د افغانستان د پرمختګ لپاره د هغې لیدلوري بډایه کړي. یعنی ملکه سورایا طرزي د غازی امان الله خان سره یو ځای اروپایي هیوادونو ته سفر وکړلی چې په هغه کې ځانګړي او خاص هیوادونه چې وه فرانسا وه، آلمان وه، ترکیه وه، ایټالیا وه. کله چې ملکه سورایا طرزي د لویدیځ ساحو یعنی د غرب هیوادونو د ښځو حالات ولیده، د هغوی تعلیم، کلتور او فرهنګ ولیدله، نو دې ته یې نوي ایډیا په نوي نظرونه پیدا کړل او دا یې د نورو هیوادونو د کلتور او فرهنګ سره آشنا کړل او دې ته یې دا روحیه ورکړل د هغې زده کړه یعنی پوهه یې نوره هم ورزیاته کړه. د تبعید او رستی کلونه په 1990 کال کې د حبیب الله قلقانی د کیام په نتیجه کې امان الله خان او ملکه سورایا افغانستان پرېښوده او ایټالیا ته تبعید شوه. ملکه سورایا د 1988 کال د اپریل په میاشت کې په ایټالیا کې له نړۍ سترګې پټې کړلې. یعنی د دوی تبعید، یعنی د دوی کډه کول یې هم افغانستان پرېښودل او وروستي کالونه څه وخت وه. په 1990 کال کې کله چې حبیب الله قلقانی د غازی امان الله خان پر ضد باندې پاسون وکړله او په غرو کې د هغه اړوند بغاوت فایل کړ، نو په هغه وخت غازی امان الله خان او ملکه سورایا دې ته مجبور شول تر څو خپل هیواد افغانستان پرېږدي او ایټالیا ته تبدیل سي. نو په هغه وخت کې غازی امان الله خان او ملکه سورایا افغانستان پرېښوده او ایټالیا ته خپل پناه یوړله. او وروسته له څو کلونو څخه په 1988 میلادي کال کې د اپریل په همیاشت کې ملکه سورایا طرزي په ایټالیا کې له نړۍ څخه سترګې پټې کړلې او د دینر پانی نړۍ څخه یې رحلت وکړه. نو درنو زکونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هله د چې یو څه مزده کړي اوسېږي او په یو څه باندې پوسي اوسېږي. د درس په دې برخه کې کورنۍ دنده لرو تاسو د ټولو درنو زکونکو کورنۍ دنده دا ده درس په پدې کار سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړئ. نور کوم څه نشته درنو زکونکو، لمن دې چې یو څه مزده کړي اوسېږي. از مر استاد د نن ورځې د درس پایو اهله د تخصصي شوی بنای ستر بل درس سپوري د لا پمان شو وخت درته غوړم.
راشا دل کا راشا بلبل انندی لری شوند ګلابی لری شوندی گلابی لری سپین مختی غمی یارا ایستا دا ساکا می یارا سپین مختی غمی یارا ستا دا ساکا می یارا ستا دا ساکا می یارا
خندې ګلابې